السلام علیکم، سهار په خیر. د ازادۍ رادیو د نن ورځې خبرونه ته خره غلست. نن چهارشنبه ده، د 1401 هجری لمریز کال د غبرګولی یا جوزا اتلسمه ده، چې د 2022 میلادي کال د جون له اتمې سره برابره ده. د ازادۍ رادیو خبرونه په سهارنۍ خبري مجله پیلېږي. په سر کې خبرونه. ورستله دې چې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت په شلو ولایتونو کې له 2000 د زیاتو نویو ښوونکو او اداري کارکوونکو د ګمارنې لپاره پوستونه د آزادې سیالۍ له لارې اعلان کړل. د دې وزارت یو چارواکي ویلي چې په دې ولایتونو کې د ښځینه ښوونکو له سخت کمی سره مخامخ دي. د چارواکي چې نه غواړي نوم یې د موضوع د حساسیت له کبله واخیستل شي، تېر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل هیله لري چې د نږدې 2000 نویو ښځینه ښوونکو له ګمارنې سره به دا تشه تر ډېره ډکه شي. د پوهنې وزارت د زرګونه نویو ښوونکو د ګمارنې اقدام داسې مهال کوي چې د افغانستان په اکثرو ولایتونو کې له شپږم ټولګي د پورته نجونو پر مخ ښوونځي تړلي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د پراختیايي ادارې یو ان ډی پی یو پلاوی د کویت فند د خیریه بنسټ له مشر سره د افغانستان له بېوزلو خلکو سره د مرستو پر لارو چارو خبرې کړي. یو ان ډی پی پرون په یو ټویټ کې لیکلي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د پراختیايي ادارې د مشر عبدالله دارداری په مشرۍ پلاوی د کویت فند له رئیس او غړو سره په کتنه کې د افغانستان له خلکو سره چې له مخ په زیاتېدو فقر او بېوزلۍ سره مخامخ دي د مرستو په برخه کې د یو شراکت د رامنځته کېدو پر امکان خبرې کړي، څو په افغانستان کې روان بشري بحران ته یوه حل لاره عمومي. کویت فند د کویت د دولت اړوند وجهي صندوق دی چې په عربي هیوادونو کې د اقتصادي پرمختګ په هدف تاسیس شوی. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله نن د هانګ کانګ د فوټبال له لوبډلې سره لوبه کوي. د لوبه د آسیایي ملتونو د جام سیالیو ته د لارموندنې په ترڅ کې ترسره کیږي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویاند فیروز مشعوف بیګا ازادۍ راډیو ته ویل چې افغان لوبغاړو د لوبې ته ښه تیاری نیولې ده. د لوبه نن د کابل په وخت د مازدیګر په 4 بجو د هند په کلکتې ښار کې ترسره کیږي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیرې انالینا بایربوک پرون وروسته له هغه د پاکستان سفر نیمګړی پریښود چې د کووید 19 د ټیسټ نتیجه یې مثبت راووته. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوتو زرداری او نورو چارواکو چې له میرمن بایربوک سره یې کتلي هم ځانونه قرنطین کړي دي. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت وایي بایربوک وروسته له هغه د کورونا ټیسټ وکړ چې د غرمې د ډوډۍ پر مهال یې د خولې خوند ورک شو. دا وزارت وایي د بایربوک ټولې پلان شوې لیدنې لغوه شوې دي. او د اوکراین ولسمشر وایي اوکراینیان به د ټولو هغو سیمو د بیرته نیولو لپاره جګړه وکړي چې روسیې اشغال کړي دي. ولادیمیر زلنسکي دا څرګندونې پرون داسې مهال وکړي چې اوکراینی ځواکونو له ختیځ سیویرو دونیتسک ښار څخه د دفاع هڅه کوله. ښاغلي زلنسکي وویل اوکراینی ځواکونه د سیویرو دونیتسک ښار دفاع په داسې حال کې کوي چې د روسیې د پوځ پرتله یې د سرتیرو او وسلو شمیر لږ دی. د ازادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. راسره اوسې قدرمن اوریدونکو، وړاندې د دې او نورو خبرونو تفصیل وړاندې کیږي. د امریکا او جرمني جکپورو ډیپلوماټانو یو ځل بیا له طالبانو غوښتي دي چې د بشري حقونو درناوی وکړي. افغان خزینه خونکې وای د خونځیو لپاره د خونکو د استخدام په پروسه کې د شفافیت په برخه کې ډاډه نه دي.
طالبانو لا تر اوسه نجونو او میرمنو ته د زده کړو او کار اجازه نه ده ورکړي. څنګه امکان لري چې په دې پروسه کې د شفافیت موجود وي؟
د طالبانو استخباراتو د یوټیوبر اجمل حقیقی د اعتراف ویډیو چې نوموړی پکې دینی عقایدو ته د سپکاوي له کبله بخښنه غواړي خپره کړې ده. د افغانستان د فوټبال فدراسیون هیله لري چې ملي لوبډله به له هانګ کانګ سره لوبه وګټي.
بازیکنان از لحاظ روحی پلاوه لوبغاړي په ډیر ښه وضعیت کې دي او یوازې په همدې فکر کوي چې آسیایي ملتونو جام ته لار پیدا کړي.
په دې خبرونه کې ستاسو غږیز پیغامونه هم خبرو.
اسلامي امارت مشرتابه څخه جدا او په کلکه توګه دا غوښتنه ده چې د نجونو ښوونځي د بغیر د ځنډ نه پرانستل شي.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او نور مطالب هم لرو.
دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو کوربه هم د تخنیکی چارو لارښوونه میر احمد ساپای کوي. د افغانستان لپاره د متحدو ایالاتونو ځانګړی استازی ټام ویسټ وایي چې نړیوال غواړي وویني چې آیا طالبان د بشري حقونو او په نورو برخو کې خپلې ژمنې عملي کوي کنه. په عین حال کې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر آنالینا بایربوک پر طالبانو غږ کړی چې د بشري حقونو درناوی وکړي. هغې همداراز خبرداری ورکړی چې له افغانانو سره له بشري مرستو پرته نور هر څه باید په دې پورې مشروط شي چې طالبان د افغانانو اساسي حقونو ته څومره درناوی کوي. په دې اړه نور جزئیات نوریاس نوري اوروي.
بشری حقونو ته د درناوی او له ترهګرۍ سره د مبارزې په ګډون په ځینو برخو کې د طالبانو له حکومت د نړیوالو د مخ په زیاتېدونکو غوښتنو په ترڅ کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازی او د جرمني د بهرنیو چارو وزیر پرون ورته غوښتنې یو ځل بیا مطرح کړې. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازی ټام ویسټ د متحده عربي اماراتو له چارواکو سره لکتنې وروسته پرون دوشنبه په څو ټویټونو کې وویل چې د متحده عربي اماراتو او متحدو ایالتونو دریځ یو دی، دواړه غواړي ووي چې آیا طالبان د تروریزم د افغانانو د حقونو د خوندیتوب او د اقتصادي ثبات په برخو کې خپلې ژمنې عملي کوي. ښاغلی ویس زیاته کړه چې په بهرنیو چارو کې د متحده عربي اماراتو د دولت له وزیر احمد بن علي الصایغ او د دې وزارت له سلاکار سالم الزابي سره په افغانستان کې د ګډو ګټو په اړه مفصلې او ګټورې خبرې کړي. لکه چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي، د طالبانو له حکومت د نړیوالې ټولنې عمده غوښتنې دا دي چې نجونو او ښځو ته د زده کړې او کار اجازه ورکړي، د اقلیتونو په ګډون د ټولو افغانانو اساسي حقونو ته د درناوی وکړي او ټول شموله حکومت د جوړ کړي او ترهګرو ډلو ته د اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې پر نورو هیوادونو د احتمالي بریدونو لپاره کار واخلي. دا هغه غوښتنې دي چې نړیوالې ټولنې د طالبانو د حکومت د په رسمیت پیژندلو لپاره د شرط په توګه وړاندې کړې دي. په دې ترڅ کې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر آنا بایربوک پرون یو ځل بیا پر طالبانو غږ وکړ چې د بشري حقونو درناوی وکړي. نوموړي پرون په اسلام آباد کې له خپل پاکستاني ساری د بهرنیو چارو له وزیر بلاول بوټو زرداری سره له کتنې وروسته په یو ګډ خبري کانفرنس کې وویل چې نړیواله ټولنه باید په یوه خوله او په ګډه طالبانو ته په لوړ غږ دا واضح کړي چې دوی په غلطې لارې روان دي. بایربوک وویل له طالبانو سره د اړیکو د عادي کېدو او آن د یوې قانوني واکمنۍ په توګه د په رسمیت پیژندلو لپاره هیڅ ځای نشته. هغې زیاته کړه د طالبانو تر واکمنۍ لاندې نجونې د زده کړې له حق څخه محرومې شوي، ښځې تقریبا یو مخ په ورځني ژوند کې له ګډون څخه منع کړی شوي او د مخالفت غږونه په بېرحمۍ سره ځپل کیږي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر ټینګار وکړ چې له افغانانو سره له بشري مرستو پرته نور هر څه باید د افغانانو د اساسي حقونو په مسلې پورې مشروط وګڼل شي. طالبانو تر اوسه د دغو چارواکو د وروستیو څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو له دې مخکې ویلي چې د شریعت په رڼا کې د افغانستان د ټولو وګړو حقونه ورکول کیږي او هیچ چا ته به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان له خاورې پر نورو هیوادونو د برید لپاره کار واخلي. د طالبانو د واکمنۍ نږدې یولس میاشتې په پوره کېدو دي، خو تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد واکمنۍ په رسمیت نه ده پیژندلې.
ازادي راډیو په لنډو څپو
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سي.
د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت د هیواد په شلو ولایتونو کې له 20 زیات تدریسي او اداري بستونه اعلان کړی دي. د دې وزارت چارواکو پرون د اداري اصلاحاتو او ملکی خدماتو له دفتر او د ازموینې له کمیټې سره په ګډ خبري کانفرنس کې ټینګار وکړ چې د آزادې سیالۍ له لارې په دې بستونو کې وړ خلک ګمارل کیږي.
د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت د افغانستان په شل ولایتونو کې د ښوونکو د 15 او شپږم تر 20 زیات بستونه اعلان کړل. د دې وزارت د استخدام رئیس بسم الله نعماني د سیشنبې په ورځ د اداري اصلاحاتو ملکی خدمتونو او د ازموینې د کمیټې له مسولینو سره په ګډه خبري غونډه کې وویل چې ګمارنې به د آزادې سیالۍ لارې تر سره شي.
د آزادې سیالۍ لارې په شلو ولایتونو کې د ښوونکو 15 او شپږم 2200 بستونه آزاد رقابت ته وړاندې کیږي، چې په دې کې 2300 د ښځو او 5100 بستونه د نارینه وو لپاره دي.
د طالبانو د پوهنې وزارت د چارواکو په وینا دغه بسونه په اوروزګان، بامیان، بغلان، پروان، پکتیا، پنشیر، جوزجان، خوست، دایکندي، زابل، سرپل، غزنی، فاریاب، کندوز، کندهار، لوګر، نیمروز، میدان وردګ او بلخ ولایتونو کې آزادي سیالۍ ته وړاندې کیږي. د پوهنې وزارت د استخدام رئیس بسم الله نعماني ویل د دغو بستونو د استخدام ازموینه به د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو د ریاست د مسؤلینو د ازموینې د کمیټې او د ولایتونو د پوهنې د رئیسانو په حضور کې واخیستل شي. د طالبانو د پوهنې وزارت د چارواکو په وینا له دې وړاندې په کابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې د 1910 بستونو لپاره ازموینه اخیستل شوې وه چې د استخدام عملي چارې پیل شوې. په همدې حال کې یو شمېر ښځې چې غواړي په دې پروسه کې برخه واخلي په پروسه کې د شفافیت په اړه اندېښنې لري. له ډلې د نسیمې په نوم یوې مېرمنې ازادي راډیو ته وویل
طالبانو له تر اوسه نجونو او مېرمنو ته د زده کړو او کار اجازه نه ده ورکړې. څنګه امکان لري چې په دې پروسه کې د شفافیت موجود وي؟ آیا طالبان موږ ته د کار زمینه برابروي؟ زه فکر کوم دا یوازې شعار دی او بس.
شعار اس و بس.
خو د طالبانو د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو رئیس عبدالحنان عارف الله په دې کانفرنس کې ټینګار وکړ چې پروسه به رڼه وي. په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته د یو شمېر دولتي ادارو زیات شمېر مسلکي کارکوونکي له دندو ګوښه شوي او ځینو یې تر اوسه میاشتني معاشونه نه دي ترلاسه کړي. یو شمېر ښوونکو په دې وروستیو کې ازادي راډیو ته وویل چې له تیرو څو میاشتو راهیسې معاشونه نه دي اخیستي. د طالبانو د پوهنې وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال په ټول افغانستان کې 2,200 ښوونکي شته چې 2,000 خزیدي.
له ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اوري. د طالبانو د استخباراتو ادارې د یو ویډیو په خبرولو سره د مشهور یوټیوبر اجمل حقیقی او د هغه د همکارانو د نیولو خبر ورکړی او ویلی دی چې دوی مقدساتو ته سپکاوی کړی. په دې ویډیو کې چې پرون خبره شوه، حقیقی او د هغه دوه همکاران په داسې حال کې لیدل کیږي چې لاسونه یې په زولنو کې دي. په ویډیو کې ښاغلی حقیقی اعتراف کوي چې په ویډیوګانو کې دینی مقدساتو ته سپکاوی شوی او ځکه له طالبانو او د افغانستان له خلکو بخښنه غواړي. خو معلومه نه ده چې دا ویډیو په کوم حالت کې ثبت شوې ده. حقیقی د افغاني جامو طرح دی چې پر خپل یوټیوب چینل به کومیډي ویډیوګانې خپرولې. طالبانو له دې مخکې هم د بشري حقونو د یو شمېر توقیف شویو فعالانو د اعتراف ویډیوګانې خپرې کړي دي چې د بشري حقونو د ټولنو او بنسټونو انتقادونه یې پرولې دي. لافغان شخصیتونو سره د تماس لپاره د طالبانو د حکومت لخوا د موظف کمیسیون چارواکي وایي د هغو افغانانو له تجربو به ګټه واخیستل شي چې د دوی په هڅو هیواد ته راستنیږي. دا خبره د دې کمیسیون ویان احمد الله وسیق پرون ماښام ازادۍ راډیو ته وکړه.
هغه کسان چې اوس راځي د دې لیاقت او اهلیت او ژمنتیا ته د هغو ته په کتلو سره د هغوی له استعدادو څخه به هم استفاده کیږي.
خغلی وسیق دا څرګندونه ورسته له هغه کوي چې د کمیسیون پرون په دې ترڅ کې هیواد ته د افغانستان د برېښنا شرکت د پخواني رئیس امان الله غالب د ستنېدو خبر ورکړ. د دې کمیسیون په وینا هر افغان ته چې له دې لارې بیرته افغانستان ته راستنیږي د خوندیتوب کارت ورکول کیږي. تر اوسه د ملي امنیت شورا د ملکي وګړو د خوندیتوب او پخلاینې د برخې پخواني رئیس انتظار خادم، د ملي دفاع وزارت پخوانی ویان جنرال دولت وزیری او د ترانسپورت وزارت پخوانی موین حسن مبارک عزیزی د دې کمیسیون په هڅو بیرته هیواد ته ستنه شوي دي. د کونړ ولایت د چاپی درې ولسوالۍ اړوند تورتم ځنګل کې لګیدلی اور د خلکو په هڅو کنټرول شوی. دغه اور سیمې ته سخت زیانونه اړولی دي. د موضوع نور جزئیات د ازادۍ راډیو خبریال راکوي.
د کونړ چپی درې ولسوالۍ اړوند تورتم ځنګل کې لګیدلې اور د خلکو په پر لپسې هڅو پر څلورم ورځ مهار کړی شو. د سیمې دوه تنه اوسیدونکي وحید الله صافی او جمال الدین چې نورو کلیوالو سره یې اور وژنه کې ګډون کړی وایي
قومي خلک په سلال اور مهار کړ بوټي چې سوزیدلو او نور انشاء الله د اور مخنیوی وشو. بین کېدای شي سبا یا بل ورځ پرته ورځ باندې څه کسان ورشي د دې لپاره چې به اور کم ځای کې پیدا نه شي. او بادونه ډېر تیز دي او باران نشته. دی کم ځنګل کې چې اور لګېدلی وو هغه ته شپېته کسان زمونږ د قوم ولس په اتفاق سره تللي وو. انشاءالله اور معیار شه. دعاګانې کوو چې الله د خیر باران هم وکړي، اور هم کنټرول شه. جوماتونو کې لاندې شو څو کسانو مخې ته اوبه ډوډۍ دا شیان راوړل.
د دوی په خبره چې د اور زیاتوالی او دوام په سیمه کې تون بادونه او د وچکالۍ په وجه په ځنګل کې وچې شوې ونې او بوټي دي. په کونړ کې چارواکي هم وایي چې د چپی درې د تورتم او نورو سیمو کې ټول لګېدلي اورونه کنټرول شوي دي. د کونړ اطلاعات او کلچر سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي رادیو ته وویل
چې کما د ور هغه پیښه وا ور وجنه چې کومه طریقې د غټولي طریقې ول سو دا صاحه مسولین خلکو هغه په لاس په کار شوی وو هم نن چوونو ختم شو او تقریبا د نن ورځې مازیګر پورې په کونړ ولایت کې بل دسه داسې سنشته چې یاده سي ځنګل د ساحه چې پاغې کې د ور دغه پیخې
د نورستان چارواکي ولسی وګړي هم وایي چې د یاد ولایت په شامدره کانتیوا او اما ولسوالۍ کې په ځنګلونو کې بل شوی ورونه مهار کړی شوی په دواړو ولایتونو کې لګیدلو ورونو د نختر او زنغوزي او نوري په زرګونه ونی د ور خوراک کړي او په دغه ځنګلونو کې د وسیدونکو ژوند کورونه او زال هم سوځیدل دي.
د ازادي رادیو سهارنی خبری مجله په منځنۍ چپا 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې
د افغانستان د فوټبال فدراسیون هلمند چې د فوټبال ملي لوبډاله بنن د هانګ کانګ پر وړاندې لوبه وګټي. د لوبه د آسیایي ملتونو جام ته د لارموندنې په ترڅ کې د هند په کلکتې ښار په یوه سټډیوم کې ترسره کیږي. په دې اړه نور تفصیل نوریاس نوري اوروي.
د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله نن د هانګ کانګ د فوټبال لوبډلې سره مخامخ کیږي. دا لوبه د آسیا ملتونو جام سیالیو ته د لارموندلو په ترڅ کې ترسره کیږي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون نننۍ لوبه مهمه بولي او هیله ښیي چې دغه لوبه به افغان لوبغاړي وګټي. دغه لوبه نن د کابل په وخت د مازدیګر په 4:00 د هند کلکتې ښار د سالت لیک په سټډیوم کې ترسره کیږي. د افغانستان د فوټبال د فدراسیون ویاند فیروز مشعوف تیر مخه مزدی رډو ته وویل د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې دغه لوبې ته ښه تیاری نیولی. د ویتنام په تمرینی کمپ کې او هم په هند کې تمرینونه کړي دي. روحی پلو لوبغاړي په ډیر ښه وضعیت کې دی او یوازې په همدې فکر کوي چې آسیایي ملتونو جام ته لاره پیدا کړي. له نیکه مرغه لوبغاړي له فني پلو هم په ښه وضعیت کې دی او په تمرینی کمپ کې دې لوبې ته تیاری نیولی دی. د ښاغلي مشعوف په وینا افغانستان په خپل ګروپ کې له هند، کمبودیا او هانګ کانګ سره یو ځای دی او له دې درې واړو هیوادونو سره درې مهمې لوبې د دوی لپاره ډېرې مهمې دي چې وګټي. تر دې مخکې د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د طالبانو د واکمنۍ د اولې دورې له سقوط وروسته د آسیا د فوټبال کنفدراسیون له لوري د یو خاص امتیاز په ترلاسه کولو سره د آسیایي ملتونو د جام په سیالیو کې لوبې وکړې خو بریالی نه شو. خو که چیرې اوس په خپل ګروپ کې لومړی ځای خپل کړي نو به بیا دغو سیالیو ته لاره پیدا کړي. د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم بل لوبه به راتلونکي شنبه له هند سره وي او له کمبودیا سره به هم د راتلونکي اونۍ د سه شنبې په ورځ لوبه وکړي. د کرکټ د ملي ټیم ترڅنګ د افغانستان د فوټبال ټیم هم په تیرو نږدې 20 کلونو کې ډېرې لاسته راوړنې درلودې او په هیواد دننه او بهرې مینوال زیات دي.
د یونان د استنافی وی محکمه پرون هغه دوه افغانان چې په لیسبوس ټاپو کې د کډوالو یو کمپ ته پرو او په اور اچولو تورن وو هر یو په 4 کاله بند محکوم کړل. د دې افغان کډوالو نمونه نه دی خودل شوی خو چارواکو ویلي دي چې عمرونه یې 18 کاله دي. د دې افغانانو عمرونه د 2000 کال په سپتمبر میاشت کې چې په لیسبوس ټاپو کې د موریا کمپ د اور په نتیجه کې خاوري ایرې شو له 18 کلونو ټیټ وو. لمړنۍ محکمې دواړو ته د 55 کلونو سزاوې اورولې وې خو د استیناف محکمې پرون وویل چې یو کال بندې د دوی د ښه چلند په خاطر کم کړی دی. له دې مخکې د 2000 کال په جون میاشت کې د کایاس په ټاپو کې یوې محکمې 4 نورو افغان کډوالو ته په لیسبوس کې په ورانکاریو کې د لاس لرلو په جرم د حبس موده اورولې وه او هر یو ته یې د 10 کاله بند سزا ټاکلې وه. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په ترکیه کې دی او له ترکی چارواکو سره پر دې خبرې کوي چې څنګه د اوکراین د غلې صادرات بیرته پیل کېدای شي. ترکیه په دې برخه کې ځینې وړاندیزونه کړي دي. پر اوکراین د روسیې د یرغل په ترڅ کې د اوکراین ډېر بندرونه د روسیې ځواکونو په ولکه کې دي.
له خبرونو ور اخوا
زموږ راغله ازادي رادیو اوري. قدر من اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې ستاسو غږیز پیغامونه لرو او همدارس د پاکستان د ویزو په اړه د خلکو د شکایتونو په اړه هم یو راپور لرو خو لهر سمخ کې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبه مخکتنه کوي چې احمد شیبر وړاندې کوي.
واشنگتن پوسټ رسپانی د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د حکومت تسر مفتش دفتر یا سیګار هغه راپور ته کتنه کړې چې د تیر حکومت پر چارواکو د لسکونه میلیونه ډالرو د غلا تورونه ناسم بللې دي. پر افغانستان د طالبانو له ناڅاپي واکمنېدو وروسته داسې راپورونه خپاره شول چې ګنې پخواني ولسمشر اشرف غني او همکارانو یې د بیت المال 1.9 میلیونه ډالر په هلیکوپترو کې وړي دي. ورسپانې لیکي چې دې خبر له هیواده د وتلو په خاطر د ښاغلي غني په وړاندې د خلکو غوسه نور هم وپاروله. ډېری څارونکي له هیواده د پخواني ولسمشر وتل هغه اصلي عامل بولي چې پایله یې کابل ته د طالبانو ننوتل او پر هیواد د دوی واکمنېدل و. واشنگتن پوسټ د سیګار د راپور هغه برخه راخیستې ده چې د ښاغلي غني لخوا د میلیونونو ډالرو غلا یې ناممکنه بللې ده. خوای چې پخوانی ولسمشر هم نشته ملګری له یو اندازه نقدو پیسو سره چې د سیګار د راپور په اساس 1 میلیون ته نه رسېږي بلکې شایي 15 لک ډالرو ته نشته وي له افغانستانه وتلې دي. سیګار همداراز ځینې مشکوک موارد موندلې دي چې شایي په ارګ کې شاوخوا 15 میلیونه ډالر نقدي پیسې پاتې وي او ظاهرا د هلیکوپترو له روانېدو وروسته او د طالبانو لخوا د ارګ تر نیول کېدو مخکې د ولسمشر د امنیت د ادارې غړیو په خپلو کې سره ویشلې دي. د سیګار راپور د پخواني حکومت د یو لوړ پوړي چارواکي له قوله چې نه غواړي نوم یې یاد شي زیاتې وي چې نوموړی وایي ټولو کسانو په خپلو جیبونو کې د 15 او 10 زرو ډالرو ترمنځ پیسې لرلې خو له هیچا سره میلیون نه وي. پخواني ولسمشر هم په وار وار د پیسو د وړلو تورن رد کړي دي. د افغانستان لری شوی ولسمشر کورنۍ او ځینې همکاران یې اوس مهال په متحده عربي اماراتو کې اوسېږي. د بشري حقوقو د سار سازمان پر خپل وی پانه په یو مطلب کې د طالبانو لخوا پر افغان شزو لګیدلو محدودیتونو ته پام اړولې. هیومن رائټس واچ په دې مطلب کې وایي کله چې طالبانو د می په ومنېټه اعلان وکړ چې جنجونی او شزه باید له ضروري حالاتو پرته له کورونو ونوځي او کوزي نو هم مخ او ټول بدن باید پوښل وي، ځینې خلک حیران شول. مطلب زیاتوي په دې ډله کې ځینې هغه ډیپلوماټان او څارونکي هم شامل وو چې کابل ته د طالبانو له ننوتو 2 ورځې وروسته په کابل کې په یو خبري غونډه کې د طالب مشرانو خبرو ته غوږ نیولی وو. دوی هغه مهال ژمنه وکړه چې دا ځل به د تګ راتګ، کار او تعلیم په ګډون د ښځو حقونو ته ډېر درناوی وکړي. خو هیومن رائټس واچ لیکي افغان میرمن یو فعالانې چې د 1996 او 2000 کلونو ترمنځ د طالبانو د واکمنې تیره دوره یې لیدلې وه حیرانی نشوي. د بشري حقوقو د څار سازمان په پای کې لیکي چې د بشري حقوقو او د ښځو د حقوقو مدافع فعالانو تل خبرداري ورکوه چې د ښځو د حقوقو په برخه کې د طالبانو شمنې ناسمې دي او اټکل یې کاوه چې د دوی شایي د ښځو په وړاندې ځپونکي اقدامات زیات کړي. هغه څه چې عملا پېښول.
د ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. یو شمیر افغانان ادعا کوي چې په کابل کې د پاکستان سفارت د سیاحت او ناروغي پر ویزو د محدودیتونو د زیاتولو لکبل په تور بازار کې د ویزو پلورلو ته زمينه برابروي. دوی وایي د پاکستان د یوې ویزې د اخیستلو لپاره سلګونه ډالر ورکوي. په کابل کې د پاکستان سفارت اعلان کړی چې د زیات شمیر افغانانو د ویزې غوښتنلیکونه په فورم کې د معلوماتو د نیمګړتیا او د دعوتنامې د نه موجودیت لکبل ردیږي. د ازادي رادیو خبريال خپل راپور کې د موضوع ته کتنه کړې.
په افغانستان کې د پاکستان د ویزې تر لاسه کول په وروستیو کې تر بل هر وخت سخت شوی. یو شمیر غوښتونکي وایي د طالبانو په بیا ځلي واکمنېدو سره د پاکستان د ویزې غوښتنه بیخي ډېره شوې، خو د دې په خبره کم ته اجرا کیږي. د هرات ولایت اوسیدونکي فرهاد صالحي له قانوني او غیر قانوني لارو د پاکستان د ویزې تر لاسه کولو هڅه کړې خو نه دی توانېدلې. وای ان د 1500 امریکایي ډالرو په بدل کې په تور بازار کې د ویزې د پیرلو کوششونه کړي خو هڅه یې ناکامه شوه. خغلی صالحی د زرګونه نورو په څیر باور لري چې د پاکستان سفارت لوري د ویزې سختول په تور بازار کې د دغه هواد ویزې پلورلو ته زمينه برابره کړي.
خیلی عاجل مریض بشو
دا ډیره سختي اړتیا پر محل چې شدید ناروغ موجود وي خای ساده ویزا ورکړل شي. لادي ورها خو به تور بازار ته مخ کړي او یو میاشتنی ویزا درې سو، 3 میاشتنی په 1500 او یو کلن ویزا په 100 ډالر تر لاسه کړي.
په افغانستان کې د پاکستان پر ویزو محدودیت په دې هواد کې د کمیشن کارانو بازار هم ګرم کړي. هغه چې په مرموز ډول د پاکستان وزیر عباسی او په تور بازار کې په لوړو نرخونو پلوري. یو کمیشن کار چې نغواړي د امنیتی ستونزو له امله نوم په دې راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې په کابل کې د پاکستان سفارت د ویزو غوښتنلیک په اسانه نه مني، خو دوی مسؤلینو ته د پیسو په ورکړې سره ویزې اخلي. د ویزو د ورکړې په برخه کې د پاکستان سفارت سختوالی له بېلابېلو غبرګونونو سره هم مخ شوی. د بخښنې په نړیوال سازمان کې د جنوبي آسیا د برخې فعاله سمیرا حمیدی وایي په تور بازار کې د پاکستان د ویزو د پلور خبرې ترلاسه کړې چې نرخونه یې آن زر ډالرو ته رسیږي. نوموړي پر خپل ټویټر لیکلی دی، موږ د پاکستانی دولت له لوري افغانانو ته د ویزې د ورکولو په برخه کې د محدودیتونو او د غوښتنلیک د ردولو په اړه اورېدلی، خو په کابل کې د پاکستان سفارت د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي دي چې د ډیر شمیر افغانانو د ویزې غوښتنه د دعوتنامې د نه موجودیت او یا هم هلته د استوګنې د معلوماتو د نه موجودیت له امله ردیږي. دغه سفارت ټینګار کړی چې باید د ویزې غوښتونکي د دعوتنامې تر څنګ د دعوت کوونکي نوم، بشپړ پته او د هغه د پاکستانی شناختي کارت یا هم پاسپورت اړوند معلومات ولري. په افغانستان کې د جمهوری نظام له ړنګېدو او واک ته د طالبانو له رسیدو وروسته زیات شمېر افغانان چې له بهرنیو ادارو سره دندې درلودې اړ شول چې پاکستان ته د تګ هڅه وکړي، خو د پاکستان د ویزو د غوښتونکو په خبره پاکستان ورځ تر بلې د ویزې په ورکړې محدودیتونه زیاتوي. دوی له پاکستان غواړي چې افغانانو ته د ویزې د ورکړې په برخه کې اسانه راولي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
قدر من اوریدونکو، زه احمد تکل، په اتو بجو د ازادي راډیو له بلې خپرونې سره ستاسو خدمت ته یو ځل بیا حاضرېږم. خو اوس پام وکړئ د خبرونې په وروستیو شیبو کې ستاسو غږیزو پیغامونو ته.
زه د هلمند ولایت د مرجع ولسوالۍ صدا پیغام درڅخه پرېږدم. د هلمند د مرجع ولسوالۍ د قاسم بازار او اسمت بازار ترمنځ په دا علاقه کې مخابراتي شبکې سم کار نه کوي، نو زموږ دغ که تر لوړ پولو چارواکو پورې ورورسه ډېره مهرباني به وي د ازادي راډیو څخه. د هلمند د مرجع ولسوالۍ د قاسم بازار او اسمت بازار ترمنځ خلک ډېر په ستونزه کې دي. که چیرې دانه د بیسیم قده ورته کړېږدي نو خلک به ډېر ځینې خوشحاله شي.
نورستان ولایت نه خبرې کوم. زما د افغانستان اسلامي امارت مشرتابه څخه جدن او په کلکه توګه دا غوښتنه ده چې د نجونو ښوونځی د بغیر د ځنډ نه باید پرانستل شي، ځکه چې نجونې د تعلیم حق لري. دغه حق دیو ته زموږ اسلام هم ورکړی ده او زموږ په کلتور کې هم د دیو ته دا حق حاصل دی. نو زما په نظر باندې که دیو زموږ د نجونو همدارنګ دغه تعلیمي ادارتو باندې داسې بندیزونه ولګوي، نو دغه زموږ راتلونکي ټولنه به بې سواده پاتې شي او دغه بې سواده چې دا د جګړې او د بدبختۍ سبب ګرځي.
زما د طالبانو د اسلامي امارت له د هغه کمیسیون څخه جدي غوښتنه کوو چې هغوی د دولتي خلکو لپاره ټاکلی دی او د دوی وایي چې زمونږ امیر المؤمنین په عمومي کړې ده د هغه تیرو دولتي چارواکو ته چې هغوی سره هېڅ کار نه لري. دغه اوس څو ورځې کېږي له کونړ کې زمونږ یو ملګري وظیفه درلوده کورې په ننګرهار کې و، له کونړ نه چارو طالبان پسې راغله او هغه ډېر وځوروله او ډېرې سکنجه او نور خبرې ورته کړې وې. زمونږ دا غوښتنه ده د دوی نه چې دا څنګه په عمومي ده چې تاسو چې افاده تاسو ولې دې پړه جدي پریکړه نه کوئ، یا هغه ستاسو چارواکي چې هغوی له دې کارونو نه سرغړونه کوي تاسو ولې هغه مجازات کوئ نه؟ باید دا علني محکمه شي دي چې خلک وګوري چې واقعي ولا واقعیت کې دوی سرغړونه کړې وه د امیر المؤمنین له قانون څخه، او دغسې مجازات شو چې د افغانستان خلک وګوري وویني. موږ نه پوهېږو چې تاسو رښتینې مانی تر اوسه څوک مجازات کړي دي یا نه دي کړي. دوی سړی محکمې روانې کړي دي، هر سړی چې څیز له غواړي هغه کوي. نو زما د اسلامي امارات له مشرانو رهبرانو نه پوښتنه ده چې باید دې په اړه دوی تحقیقات وکړي، او هغه خلک چې ستاسو په لیکو کې دي هغوی شخصي معاملې په مخ باندې وړي او خپلې شخصي لانجې په مخ باندې وړي، د شخصي ګټو لپاره خلک ځوروي، خلک زیاروي او خلکو ته اخطارونه ورکوي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422111421. شمیره بیا تکراروم 00422111421.